سلامونا وخت په خیر نن پنځشنبه د کپ درويشتمه وخت په افغانستان کې د مخام شپک په جدي تاسو ازادي رادیو ته کوکی است په مکه د دې ساعت خبرونه ده. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز هغه ایده چې په بلوچستان یالت کې پر مسافر ورون کې ریل ګاډي برید د هغه ترهګرو لخوا تنظیم شوی وو چې مشران په افغانستان کې دي په کلک رد کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی د پاکستان د پوز د ویان هغه بی اساسه تورونه چې د پیښې په تړاو یې پر افغانستان لګولي په کلک ردوي او له پاکستاني لوري غواړي چې د داسې غیر مسؤلانه سرګند ونو پر ځای خپل امنیت او د داخلي مشکلاتو حل ته پام وکړي. هغه ویلي چې د هیڅ بلوڅ مخالف ډلې غړي په افغانستان کې نشته او له دې ډلې سره نه دی په خواونه هم وس د دوی اړیکې شته. د پاکستان د پوز د اماریکو دفتر پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ادا کړی چې استخباراتي راپورونه په سرګند تاییدوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي وروستی برید د هغو ترهګرو ډلو د مشرانو لخوا تنظیم شوی چې له افغانستان څخه فعالیت کوي او زیاتوي چې د دغه پیښې په اوږدو کې هغوی له بریدګرو سره مستقیم تماس درلود. د خبر پاڼې له مخې پاکستان تمه ښودلی چې د طالبانو سرپرست حکومت خپل مسؤلیتونه پوره کړي او ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان پاکستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه ترسره کړي. پوز همدارنګ ویلي وو چې پر دغه ریل ګاډي ټول 3 بریدګر یې وژلي او له 1 چرغمه شو پرته چې د ژغورنې په عملیاتو کې له 4 سرتیرو سره یو ځای وژل شوي نو ټول یرغمل ژغورل شوي دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې روسیې ته تللي امریکایي پلاوی په اوکراین کې د لنډمهاله وربند پاڼه نن له روسیې چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغو خبرو 2 ساعته مخکې د اوکراین سره هر ډول لنډمهاله وربند رد کړی دی. یوری یوشاګوف له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپره شوې ویل چې د یو وربند لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز په چې کیف پریسلا کړي یوازې اوکراین ته وخت ورکړی چې پر ځان هغه فشارونه کم کړي چې روسیه یې پر ځواکونو راوستې دي. اوشاکوف زیاته کړې چې په دې اړه یې خپل دریځ څرګند کړی چې دغه وربند له دې پرته چې د اوکراین پوسټ په د لنډې مودې لپاره په آرامۍ د ساه اخیستو فرصت برابر کړي بل څه نه وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه هم په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقیفونو کچا د جنوري په پرتله 15% زیاته شوې ده. د دې راپور له مخې په فبروري میاشت کې له 1400 زیاتو کسانو نیونې او توقیفونه ثبت شوي دي. د پاکستان پوز ادا کوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي وروستی برید د هغو ترهګرو ډلو لخوا تنظیم شوی چې مشران یې په افغانستان کې دي. خو د افغانستان حکومت بیا دا خبرې رد کړې دي. همداراز قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نښه کولو او د خپل منځنی اړیکو د بیرته اعاده کولو لپاره 2 موافقې لاسلیک کړي دي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو موافقو کې چې د قرغزستان پلازمینې بشکیک ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جفاروف ترمنځ نن پنځشنبه لاسلیک شوی د ګډې پولې د پرخه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د مواصلاتي اړیکو د بیرته اعاده کېدو 2 سندونه هم شامل دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شاوخوا 980 کیلومتر اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمن او سیمو پر سر له نږدې 30 کلونو راهیسې خبرې هم روانې وي. دواړو ولسمشرانو چې له بشکیک څخه یې په آنلاین بڼه په فرغانه دره کې د دوو امنیتي پوستو د پرانستلو ننداره وکړه. وی ویل چې سر له سبا به د بشکیک او دوشنبه ترمنځ د هوایي شرکتونو الوتنې د مسافروړونکو بسونو تګ راتک او نور خدمات له سره پیل شي. او د امریکایي زندانیانو یو ډله د چهارشنبه په ورځ په کویت کې له بند آزاده شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د زندانیانو کې د امریکا یو شمېر پخواني هغه سفیري او قراردادیان شامل دي چې په کویت کې د نشه یي موادو اړوند جرمونو په خاطر زندانی شوي وو. د خبری ټولګي کې موزه فرشته سحاک د قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ هر کلی کوو. وړاندې په مجله کې را سره واوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری وایي چې د روان کال په فبروري کې پاکستان نه وتلي افغان کډوال په سخت حالت کې دي.
د کډوالو موږ د پیښور نه چې راغلي و داسې هیڅ مرسته کومک موږ سره نه دی شوي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کورونه را جوړ کړي، کار زمینه راته برابره کړي.
همداراز د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ ماشومانو ته د سرخکان د واکسین د نه پلې کېدو له امله شکایت لري.
یعنی د زموږ اکثر زموږ ماشومان چې دي د سرخکان مرض باندې اخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه موږ اورېدلي دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
او لمیدان وردا کې به واورو چې ځوانانو د نوي کال پر راتلو سره د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل کړی.
د ودول نه خوم په دوه برخه کې ډیره غوښتنه ده چې نوې کول دی بوټي د شون باید کېدی نه د نولګي وینې موږ اوس بور کړی دی د جماعت دی. خو
د دې راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې را سره ولیدل شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلا ستورزو د افغانستان اړوند راپورونه باندې پایل کوو. اروپای ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دغه هیواد خلک لا هم له شدید انساني او د بشري حقوقو له ناورین سره مخ دي. د دغه ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشري غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال فیروز عزیزی اورو.
اروپای ټولنه خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د دایمي کمیټې د 29مې غونډې په بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه خبره شوې، د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مخ دي. د غیټولنې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشرۍ د غشن لنړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو بې برخې راهیلي ازادي راډیو ته وویل
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنې سمه نیمایي برخه ښځې او نجونې جوړوي. کله چې د یوې ټولنې نیمایي برخه فلج وي، هغه ټولنه نیمګړې وي. زما په اند په اوسنیو بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو، یو لامل یې پر ښځو همده لګول شوي محدودیتونه دي.
یوه میرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو له امله اوسګاره سوې او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل
په اوسني شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامید دي، ځکه طبعاً کله چې د یو انسان د کلونو کلونو زحمت په یو شېبه کې خاورې کېږي او له منځه ځي، نو څه فکر کوي چې هغه به څه احساس ولري؟
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی حکومت ښځې او نجونې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي دي. سره له دې چې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیايي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایران د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم خبرونه ته ښه راغلاست. وزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته یې د سرخکان یا شرې د واکسین د نه پلي کېدو له امله شکایت کوي. ډېری دوی وایي چې ماشومانو ته یې د واکسین نه دی شوی چې له امله یې اوس د شرې ناروغۍ سره اخته دي. دا چې ولې دا واکسین ماشومانو ته نه کېږي، په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف تازه ویلي چې افغانستان کې یوازې هغو درې روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري په ورځني ډول یو ماشوم له شرې ناروغۍ څخه مري. په دې اړه نور حال بلا بدې سپوږمۍ واورو.
یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د چلګزي اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شرې اخته شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما خپل ماشومان واکې چې په دې ناروغي باندې اخته وي، عائشه وه، امینه وه، فاطمه وه، او بس دا ولا چې بس د طبي او دغه ډېر زیات شوي دي کنه، یعنی ځینې وسره ټوخی کوټي کرو کې او ځینې شرې یعنی د زمونږ اکثر زمونږ ماشومان چې دي د سرخکان مرض باندې اخته دي. یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي. نو مونږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلي او واکسین کیږي دا نور د پولو هغه کیږي، خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوي، ځکه چې دا ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شرې اخته دي.
زما ماشومان په ناروغۍ اخته دي، شرې په ناروغۍ او خارخ پر اخته ده. ډېر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه دي، کوم تداوی ماغه نشته ده، شدید تبه ده او ترون ته مړی دی او هیڅ تداوی نه کیږي. مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. موږ مرسته ته ډېره سخته شدیده اړتیا لرو.
دوی وایي لډیری مودې راهیسې د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیايي ادارې د سرخکان یا شرې واکسین کمپاینونه نه دي عملي کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو درېو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي د شرې ناروغانو شمیر ډېر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري. ایم ایس ایف زیاتوي چې د روان میلادي کال له پیله یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شرې یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان له امله د مړینې پیښې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډېره خطرناکه ناروغي ده، خو په خبره کې د واکسین له لارې مخنیوي کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شرې د ناروغۍ د واکسین د نه رسېدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاند یې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شرې د واقعیتو ډېرېدل بیلابیل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
خلک کم هم پوهاوی لري، یعنی د عامې روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنې ورته کوي هغه نه مې عملي کوي د واکسین پاک لباندې. نو په دې خاطر باندې زموږ دا واقعات لوړیږي. د میزال یا شری مهاجرین ورونه زموږه چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګاونډي هیوادو څخه هغه خپل هیواد ته راستنیږي، نو په دې وخت کې د اکثره ماشومانو واکسین نه وي ترسره کړي، نو دغه واقعات لوړوي. نو چې کله هم په ځینې کورنیو کې زموږه هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغې ته خپل سر درمل کاروو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په وروستي راپور کې چې د مارچ په 4مه یې خپور کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورځو. اروپایي ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د دغه هیواد خلک لا هم شدید انساني او بشري حقونو له ناورین سره مخامخ شوي دي. البته دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېری خلک له بد وضعیت سره مخامخ دي. همداراز د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری هم په ورته وخت کې راپور ورکړی دی. وایي چې د روان کال په فبروري کې د جنوري په پرتله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو کچه 15% لوړه شوې ده. یونیسیف په خپل تازه راپور کې ویلي په دې موده کې له 1400 زیات افغانان نیول شوي او بندیان شوي دي چې له 1500 زیات په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. ځینې نیول شوي افغانان بیا وایي چې د پاکستان د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال ورسره خورا بد چلند شوی او هغوی چې افغانستان ته شړل شوي د ګڼو ننګونو خبره هم کوي. په دې اړه نور حال له فیروزي عزیزي اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو د کچې د لوړېدو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د غیدارې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل یو راپور کې ویلي په 13 فبروري میاشت کې په پاکستان کې له 1400 ډېر افغانان نیول سوي او بندیان سوي چې 500 زیاتې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. دا راپور چې د ریلیف پر ویبپاڼه خپور سوی پکې راغلي چې د روان زیږدیز کال له جنوري میاشتې 15% لوړوالی ښیي. یونیسیر ویلي په دې موده کې د راپور پټکو سره لدی چې د تورخم دروازه د فبروري له 22مې بنده ده. له پاکستانه د افغانانو د شړلو یعنی ډیپورت کولو کچه کې 40% لوړوالی راغلی چې یوازې 13 فبروري میاشت کې افغانستان ته 1900 تنه ستانه شوي چې له دې شمېره 1400 تنه یې ډیپورت کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت ځینې نیول شوي افغانان وایي د نیولو پر مهال ورسره د پاکستاني پولیسو لخوا نامناسب چلند شوی دی. په اسلام آباد کې یوې میاشتې افغاني چینې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل 13 میاشت ده او کورنۍ پولیسو نیولي وه.
د نولو د بهیر په غو لمړیو کې زه اوس موږ ټوله کورنۍ ونیول او حاجي کم ته انتقال کړو. زموږ هغه اسناد چې له سفارت مو درلودل وی کتل او د هغه له مخې به تر خوشي کړو. خو موږ سره چې نورې کورنۍ وي هغوی افغانستان ته ریپورت کړي. د دوی چلند ډېر بد و. کله چې موږ ونیولو ماته وویل چې نن ته تر ټولو مخکې افغانستان ته استول کېږي. دوی افغانانو سره هیڅ هم رویه نه کوي.
هغه افغانان چې بیا افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل شوي په هیواد کې د سختو کړاوونو خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې له ډېرو کلونو ژوند وروسته نږدې 2 میاشتې مخکې شړل شوی دی.
زمنګ خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. کور مې نشته دی، کوټه مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي. د وړو مشکلات ډېر دي، د حالات زمنګ ډېر زیات خراب دي. د کډوالو مونږ د پېښور نه چې راغلي و داسې هېڅ مرسته کومک مونږ سره نه دی شوې. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کورونه را له جوړ کړي، کار زمینه راته برابره کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې کډوال داسې مهال دوی سره د ناسم چلند خبره کوي چې همدا 13 اونۍ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي وی عبدالکبیر په کابل کې د پاکستان سفارت شرزدافیر عبدالرحمن نظامانی سره د لیدو پر مهال ترې په هغه هیواد کې کډوالو سره د سام چلند او زغم خوښتنه کړې وه. د یو ان ایچ سی آر د راپور لمخې د 2023 کال د سپټمبر له 15مې راهیسې د پاکستان حکومت د غیر قانوني بهرانیانو د راستنولو پلان اعلان وروسته له 1,340,000 ډېر افغانان له دغه هیواد بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسام په دې برخه کې ورزو یو نړیوال موضوع ته. په داسې حال کې چې امریکایي پلاوی په اوکراین کې د یو لنډ مهاله اوربند د وړاندیز په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی، کرینین بیا وایي چې ځواکونه به یې ډېر ژر د کورسک سیمه په بشپړه توګه له اوکراینی ځواکونو تصفیه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی هیله من دی چې کریملین به د امریکا لخوا په اوکراین کې وړاندیز شوی دیر شورزنی اوربند چې کیف هم پرې سلا کړي ومني. نور دا چې په دې برخه کې نور څه دي نور خالي په دې راپور کې اورو.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسي په لویدیس کې له کورسک سیمې څخه د کتنې په مهال خپل ځواکونو ته امر وکړ چې ژر تر ژره اوکراینی ځواکونو ته ماتې ورکړي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې پوتین چې پوځي جامې اغوستې وې په دغه اقدام سره متحدو ایالتونو ته پیغام ورکړ چې موسکو د جګړې په ډګر کې برلاسی دی. په داسې حال کې چې روسیې په وروستیو میاشتو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې پرمختګونه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وکړي. داسې اندېښنې زیاتې شوې چې کیف چې لویدیځ ملاتړ کړی ښایي دغه جګړه وبایلي. د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ به چې نن پنجشنبه موسکو ته رسېدلی نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. روسي چارواکو وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د چهارشنبه په ورځ په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند وړاندیز جزئیات له روسیې سره شریک کړل او موسکو چمتو دی چې په اړه یې خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د هیله من دی چې کرملین به د امریکا لخوا وړاندیز شوی د شورزنۍ اوربند چې کیف ملاتړ کړی ومني. د ټرمپ له دغو څرګندونو څو ساعته وروسته کرملین د ولسمشر پوتین تصویرونه خپاره کړل چې پکې نوموړی په پوځي جامو کې ښکاري او د روسیې په لویدیځ کې د کورسک له سیمې لیدنه ترسره کوي. د دې سیمې ډېرې برخې اوکراینی ځواکونو په تیر دوبي کې په یو ناڅاپي برید کې لاندې کړې وې خو اوس داسې ښکاري چې دوی نیول شوې سیمې له لاسه ورکوي. پوتین چې زیات په پوځي جامو کې نه لیدل کېږي وویل زموږ دنده په نږدې راتلونکي کې په لنډ ممکن وخت کې دا ده چې په کورسک سیمه کې ځای په ځای شوي دښمن ته پرېکنده ماتې ورکړو. پوتین په اوکراین کې د وړاندیز شوي اوربند یادونه ونه کړه خو دا یې هم وویل چې موږ ته په کار ده چې د کورسک سیمې د پولې په اوږدو کې د امنیتي زون په رامنځته کولو غور وکړو. د روسیې د پوځ په وینا اوکراینی ځواکونه اوس د کورسک سیمې په څه کم 200 کیلومتره مربع ساحې کنټرول لري. په داسې حال کې چې د ځواکونو په تیر دوبه کې پر دې سیمې له پراخ برید وروسته شاوخوا 1300 کیلومتره مربع ساحه لاندې کړې وه.
لخبرونو ور اخوا
بیا هم خره غلاست ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو وردګ ولایت میدان وردګو کې ځوانانو د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي چې دا کار د هیواد سمسورتیا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او ښه چاپیریال د جوړولو په موخه کوي. دوی لغه خلکو هم د غوښتنه کړې ده چې د هیواد سمسورتیا لپاره د نیالګي کې نوی او خپل چاپیریال د ځان ته سمسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پسرلي پر اتک سره حکومت او خلک په ګډه ګڼ شمېر نیالګي د هیواد سمسورتیا په موخه کینوي. خو دا چې پالنه یې څنګه وشي، حکومت باید په دې برخه کې څه وکړي او خلک د نوي کال پر راتلو سره باید څه تیاریاں ونیسي، خصوصا د سمسورتیا په برخه کې، دا ټول به په تفصیلي بڼه په دغه راپور کې وره.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځوانانو په دغه ولایت کې د هیواد د سمسورتیا او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د نوي کال پر اتک سره په عمل منفي ځایونو لکه مسجد، ښوونځي او مدرسو کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ پیل کړې ده. عصمت الله د میدان وردګو ولایت د هغه ځوانانو څخه دی چې د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په عمل منفي ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نموډی چې اوس مهال خپل یو موټر په نیالګیو بار کړی د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
د ودول نه خوم په دوه برخه کې ډیره غوښتنه ده چې نوای کول دی بوټي د شون باید کېدی نه د نولګي وینې موږ اوس بار کړی دی د جماعت دی. خو د نور کوریګرام سدي چې د واد کلا د پوره ده دی موږ په خپل په کاله کې د شون یو کې دی نولګي د شون جالو ونې دی د نور زینتي ونې دی د ټول مم د خطر غکړی دی واد کلا په خاطر.
د شپې تکلن عبدولی هم د هغه ځوانانو د ګروپ غړی دی کوم چې لی تیرن غشت دی او په وړیا توګه په عمل من پیاسي مکی نیالګی کښېنوي. د ازادي راډیو ته داسې وویل.
انشاءالله که د الله تعالی رضا وه انشاءالله ته مسد راتلونکي کال کې مونږ د نیالګیو د کېنولو ډېر هغه لرو چې نیالګي به کېنو له خیره سره مسد د مڼو د بادام یې شو نیالګي به انشاءالله ته به کېنو په مرور د وخت سره.
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین هم د ځوانانو د هڅو هرکلی کوي او وایي چې دوی هم پلان لري چې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړي. عزیز الله سعادت د چاپیریال ساتنې په ریاست کې د عامه پوهاوي مدیر دی.
دا منګه د پسرلی درختو په درشل کې د چاپیریال ساتنې ریاست واړوند ادارې پلان لري چې سکل په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کینوي تر څو د چاپیریال په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت تر څنګ په اروزګان او هلمند ولایتونو کې هم تازه د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه پیل سوي دي، خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر کال کمپاینونه ترسره کېږي او نیالګي کښېنول کېږي، خو د نیالګیو بیا وروسته پوره ساتنه نه کېږي. هغوی د خلکو غوښتنه کوي چې کله نیالګي کښېنوي نو تر پایه دې پالنه وکړي.
کندهار کې د کورنیو غنمو څخه د وړو د تولید کچه لوړه شوې ده، خو صنعت یې لا هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او معدني خونو چارواکي وایي چې کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي. دا چې نور څه حال دی دا په دې راپور کې واوري.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. د یادی فابریکې مسؤل ګل احمد وایي دا فابریکا د 280 ټن وړو د ورځنی تولید وړتیا لري، خو د برېښنا د کمښت له امله تولید اوس مهال یوازې 100 ټنو ته رسیږي.
تقریبا برق وسط ساعت دی په تر ساعت کې نمبر 100 ټن مال باسو، او که چیرې برق سلیر ساعت سي یعنی دو نیم ساعت در 2 ساعت 4 ټن پر موږ تولید کوو پروسس کوو د ورځې په سلیر ساعت کې. اوس پهلند ټول افغانستان ته زړه وسه موټر ته ویني د هلمند ته باریږي، لشکرګاه ته باریږي، هلمند ته او غزنی ته هم ځي، اوس غزنی موټر ځي، کابل ته ځي، خوست ته ځي، او دغه ستراتیر صاحب دا پر دغه لن من چې سم دغه دې د سالنګ سجه خواته ټول ته ځي، در جلال آباد پر دوري بیا داس در هرات پر ځي. خپل وطني غنم دی، وطني تقریبا شپږ رقم مال مش باسه، شپږ رقم تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکي وایي دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د اړتیا په صورت کې دوی د بهرنیو غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي، بیا دلته ذخیره لري، دوه ذخیره لري، په یو کزاکي غنم لیږي او بلته وطني ورلیږي، بیا ځي پورته کیږي څلورم چت ته، هلته بیا پرېوله کیږي، پرېوله سوله بیا راځي دلته باډیان، دلته وړه کیږي بیا بیرته پورته کیږي، بیا یو دوه درې رقم وړه وځي.
درې څلور میاشتې کیږي دلته راغلی یم، وطني وړه موباسو، قزاقي موباسو، سوپر موباسو، خوشې چالو وړه موباسو.
دروژی رنگونا
السلام علیکم و رحمت الله. زاد آزادی رادیو ټول کارکونکو محترم او ریډونکو ته درو ده اخلاص ډک سلامونه وای، خدای دې وکړي جوړ او روغ بیا. الحمدلله دا ډیره ښایسته ورځ ده، سږ کال خو نه تند پاکستان نه د خاص وړه پاکستان ډیره په خیر تیریږي. الله پاک چې موږ د ټولو مسلمانانو سره قبول کړي ورور، د ټولو افغانانو شتمنو وروڼو سه مو دا خواسو، دا هیله ده چې دغه کوم غریبانان مسکینان چې هر څوک خپل په علاقه کې لري باید خپل دروس د هغوی سره مرسته وکړي، د هغوی لاسنیوی وکړي. روژه د هغه غریبانان دي د ډوډۍ وس نه لري، د غوړو وس نه لري، نو د هر مسلمان ورور که په وسه پری باید د هغوی لاسنیوی وکړي او د هغو سره مرسته وکړي. مننه د ازادي راډیو سه.
ازادي راډیو ټولو ګډونوالو ته سلامونه چې هیله لرو چې جوړ او روغ یاست. نو ژبه مو تر دا مهاله په شپه خیر پیل کړی وي، انشاءالله ډېر ښایسته روژي ده زموږ د هلمند په ولایت کې. انشاءالله ورای سر ښایسته بارانه موسم ډېر نه ډېر ښایسته روژه ده بالله، تاسې یو کال بیا رالی چې بیا د ښایسته روژه راځي.
السلام علیکم و رحمت الله. آزادی راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. راډیو کې چې روغ جوړ بیا سه روژه به هم په خیر وي، او کومه ستونزه به نه وي، دا باراني هوا به هم په خیر وي. زه نو د کندهار شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته روژه الحمدلله ښه ده، خیر روژه ده، هوا یې ګرمې دي، څه خبره نه لرو.